مشال ریډیو اوریدونکو ستړي مشه زه داود خټک ما او د دې غړې د خبرونه سره تاسو سره ملګری ام لکه څنګه چې تاسو معلومه ده زموږ زیاتره خبرونه په ثبت شوی یا تکراری ډول باندې تاسو ته وړاندې کوو. دا خبرونه هم په ثبت شوی ډول باندې تاسو ته وړاندې کوو او د دې ترڅنګ مونږ د ماخامنه خبرونه یعنی د شپږونه تر اوو بجو او بیا د نهونه تر لسو بجو پورې دا په ژوندې بڼه دي. نو په دې خبرونه کې به تاسو ته مونږ یو شمېر ځانګړي راپورونه تاسو ته در اوروم او د دې راپورونو تاسو خوندوالې دا ډېر معلوماتي راپورونه دي. که څه هم مونږ نیخ په نیغه تاسو سره نه یو خو همیشه مونږ کوشش کوو چې تاسو ته ډېر معلوماتي راپورونه در وړاندې کړو. نو تاسو دا ټول راپورونه واورې او مونږ تمه لرو چې دا به تاسو ډېر زیات خوښ شي. اول راپور د مشال همکار احمد شاه عظیمی جوړ کړی دی او دا راپور د کراچۍ په حواله سره دی. کراچۍ په یو وخت کې به د رڼاګانو خار بلل کېده او نه یوازې دا چې په پاکستان کې د کراچۍ د ښایست او ژوند په اړه یو نوم، بلکې په ټوله نړۍ کې یعنی د نړۍ چې کوم ښایسته ښارونه دي په هغې کې د کراچۍ نوم هم شامل و. خو له بده مرغه په کراچۍ کې آبادي ډېره زیاته سیوا شوه، د نورو ښارونو نه خلک ډېر زیات ورغله، ځکه چې کراچۍ ویل کېږي چې دا د پاکستان د په انګریزۍ کې ورته وایي بریډ باسکټ، او که زه تاسو په پښتو کې ویم نه دا د روټۍ شکور دی، یعنی الته شکور دی، هر چاته الته روټۍ ملاویږي. نو د هغې د وجې نه د کراچۍ هغه ښایست هم تر څه حده پورې خراب شوی دی. او بله دا ده چې حکومتونو هم د کراچۍ په حالاتو پام نه کړین، د هغې د وجې نه ځینې معلومات دا ښیي، راپورونه دا ښیي چې په کراچۍ کې هر ورځ شاوخوا 15,000 ټنه کثافات یا کچره ټولیږي. دا حال دی. نو مخکې له دې چې زه تاسو ته نورې خبرې په دې اړه وکم، تاسو بیا یم د احمد شاه عظیمی راپور ته دا واورئ.
बंदर रोड से के माड़ी मेरी चली रे घोड़ा गाड़ी बाबू हो जाना फुटपाथ
पर द पाकिस्तान तर चुलुली शहर कराची वख द रणागान शहर पनु पेजंदल के दी कृष्ण पार्कुना प्राख औ पाक सड़कुना तफरीही माशामुना औ द शपेतर न वख द लचिरागुनु औ जाई खलगु औ सैलानियानु डक शहर ओसियो बदल तस्वीर उरंद केवी द हिवात तर चुलुली तिजारती औ साहिली शहर ओस द बल हर साल परतल तर चुल ज्यात कसाफात तौलिदवी औ जिन खुआन ओस द کثافات شار ورتوای په کراچی کې لالارو او کوڅو نیولې د عرب سمندرګي ترغاړو او خالی میدانونو د پلاستیکو او نور کثافاتو او خزلو ډیرانو استعمال کیږي.
رستی ہے یہاں بھرمار کے پیدل چلنا بھی دشوار رامو کا یہ بڑا جنکشن
دا کراچی په قائد آباد سیمه کې یو اتیا کلن جلاد خان ترین لتیرو شپیتو کلن راهیسی په کراچی کې ژوند کوي. هغه وای دغه شار اوس د رڼاګانو شار نه دی پاته، بلکې د هغه په وینا اوس هلته هر ځای د کثافاتو ډیرانو نه دی چې په ورځو ورځو کثافات پکې پراته وي.
اوس خو بیخي د مخ نه 50 ګنا زیاته ده. مخکې کچره کمه وه، ګاډیانو به وویستله د باندې، اوس دومره کچره سوچ ګاډیانې نه پسې رسېږي. مخکې که د کراچۍ 50 لاکھ آبادي وه، اوس تقریبا 2 کروڑ آبادي ده. د 1400 صوبو څخه خلک راځي کراچۍ له، دا کچره به پخوا تله سیمنټ فیکټریو له، دا به سوځله. اوس دا چینچی رکشې دي په هغه کې وروره یو رکشه دی، یو پیاله زموږ د گلی سوی کنه سم څلور پیاله کچرای، هغه یو پیاله وی به چټی شو. بجلی بل کیم 400 روپۍ د میاشتې د کچرای هم راځي.
په کراچۍ پونتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې د دوی له څېړنو سره سم په کراچۍ کې هر ورځ څه باندې 20,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې د کورونو، دوکانونو، فابریکو او تعمیراتي شرکتونو هغه پکې شامل دي.
یو خو له کورونو څخه کچره راوځي، بل خوا په بازارونو دوکانونو کې ډیره زیاته کچره پیدا کیږي چې زیاتره پلاستیکي توکي دي. پر دې سربیره زیات کارتنونه او ګتې د کچرې سبب ګرځي. په دې کې د کارخانو تعمیراتي شرکتونو کثافات هم شامل دي، یعنی په مختلفو ځایونو کې مختلف کثافات تولیدیږي، هم له تجارتي سرچینو او هم له کورنیو سرچینو څخه.
ډاکټر وقار احمد زیاتوي چې په دې کثافاتو کې څه باندې 40% یوازې پلاستیکي کثافات دي. د هغه په وینا د 2018 کال د سرشمیرنې لمخې حکومت د کراچي نفوس یوازې 40 میلیونه یادوي، خو د همکارانې د خپل سیړونو پر اساس ادعا کوي چې په هغه شهر کې تر 10 میلیونه زیات کسان ژوند کوي او دوی د سړی سر پیمانې په نتیجه کې د کثافاتو اندازه معلومه کړې ده. خو ځینې نور څېړونکي بیا په کراچي کې د کثافاتو د تولید شمیره د ورځې پر سر شاوخوا 15,000 ټنه یادوي. د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت اداره ادعا کوي چې په کراچي کې هر ورځ شاوخوا 2,000 ټنه کثافات تولیدیږي چې 3,000 ټنه پورې دوی خپل ټولوي او پاتې کثافات د ښار په نور ساحو کې تولیدیږي چې د هغوی اړوند ادارې راغونډوي او بیا د کثافاتو د ذخیره کولو ساحو ته لیږدوي. د دې ادارې ویاندی الماس ایاز مشال رادیو ته ویل چې هغوی په ورځ کې 2 ځلې له ښار کثافات راغونډوي.
دا یو روانه پروسه ده. زموږ کارکوونکي پر دوو ډلو ویشل دي. یوه ډله سهار له ښاره کثافات راغونډوي او بله بیا مازیګر خپل کار پیلوي. که چیرته دا کثافات پاک نه شي نو تاسو یې لیدلی شئ، خو زیاتره وخت چې کوم کثافات موجود وي هغه د سهارنۍ ډلې تر صفایي وروسته خلکو ته غورځولي وي. دا ټول کثافات موږ دوو ځانګړو ساحو ته وړو او هلته یې ذخیره کوو.
الماس ایاز زیاته کړ چې په هر سیمه کې د کثافاتو د انتقالولو ځایونه جوړ سوي او کثافات لومړی هلته وړل کیږي او بیا له هغو ځایونو دوو ځانګړو مرکزي ساحو ته وړل کیږي او هلته ځای پر ځای کیږي. په کراچي کې د جام چاکرو او ګوند پاس په نومونو د کثافاتو غورځولو مرکزي ډیرانو نسته چې د سند د صوبایي حکومت په وینا هر یوې شاوخوا 1500 اکړه رقبه لري. دا کثافات هلته پر هوارم ځکه غورځول کیږي چې اوس د کثافاتو غرونه ورڅخه جوړ سوي دي. قسم د سند صوبې د جامدو کثافاتو د مدیریت ادارې ویاند الماس ایاز وایي چې دا مرکزونه د کراچي ښار له مرکزي ساحې څخه شاوخوا 10 کیلومتره لرې جوړ کړي دي، خو د روغتیا پوهانو په وینا دا د شاوخوا سیمو د اوسیدونکو روغتیا او همدارنګ د چاپیریال لپاره د پام وړ خطرونه رامنځته کوي. د کراچي پټاو دولتي پوهنتون کې د ساري یا افونی ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې کثافات بیلابیل ډولونه لري چې له امله یو شمېر ناروغۍ پیدا کیږي.
د خېټي مختلف بیماریان لګېدې شي، داسې د جلد یا د سکن بیماریانې لګېدې شي، مختلف قسم وایرسز لکه هپټایټس بی هپټایټس سی دا خورېدې شي، په دې میډیکل ویس کم سرنجز او نیډلز دي، داسې انډسټریل ویسټ هغې نه مختلف قسم کیمیکلز راوځي او دغه ویسټ د انساني جسم باندې مختلف مضر اثرات پر باسی، په هغه کې د سکن یا د چمړې بیماریانې شوي، مختلف قسم کینسر چې دي هغه هم د دې کیمیکلز نه کیږي، کم فیکټران چې دي هغه نه داسې لوګي او ګیسنه راوځي چې هغه زیات کر د ساد بیمارو موجب جوړیږي، پای کې مختلف قسم کی نمونیا کې دي شي، استما کې دي شي، یا مختلف قسم د جلد بیماریانې هم کې دي شي، سترګي خرابې دي شي.
د پلاستیک تولید په تیرو اویا کلونو کې په چټکۍ سره زیات شوی دی. د ورلد ان ډیټا ویبپاڼې له راپور سره سم په 1950 کال کې نړۍ یوازې 2 میلیونه ټنه پلاستیک تولیداوه، خو اوس یې د کال پر سر تولید له 4.5 میلیونه ټنو څخه زیات شوی دی. د آسیایي پرمختیایي بانک د 2022 کال یو راپور کې راغلی چې پاکستان هر کال شاوخوا 9.6 میلیونه ټنه جامد کثافات تولیدوي چې په ورځني ډول شاوخوا 80,000 ټنه کیږي. راپور زیاتوي چې د لویو ښارونو پرته چیرې چې د کثافاتو ټولولو کچه شاوخوا 80% ده، د هغه هیواد پاته برخو کې د کثافاتو ټولولو اوسط کچ شاوخوا 50% دی. یو شمېر نورې څېړنې ښیي چې په پاکستان کې هر کال شاوخوا 4 میلیونه ټنه پلاستیکي کثافات تولیدیږي چې زیاتره یې په مځکه او اوبو کې خپریږي یا په بې مدیریت مرکزي ډیرانونو کې غورځول کیږي. پلاستیکي کثافات ډېری وخت له مځکې سمندر ته داخليږي چې په دې کې مستقیمي اچونې د سمندر پر غاړه پریښول شوي پلاستیکي مواد یا له سیندونو د ناولو اوبو له چریو یا ویالو او د باد یا څپو لخوا انتقالېدل پکې شامل دي. په پاکستان کې د چاپیریال ساتنې په غیر دولتي ادارې ورلد وایډ فند کې د هغه هیواد د جنوبي سیمو مشر او د سمندري چارو منتظم غازی صلاح الدین مشال رادیو ته ویل چې د کراچي په عرب سمندرګي کې زیاتره وخت له پلاستیک جوړ مواد لکه پلاستیکي کڅوړي، بوتلونه، ډبې، ګلاسونه، غابونه او کاچوغې پر ساحلونو له خلکو پاتېږي او په اوبو ورګډیږي چې آبي حیاتو یا سمندري ژویو ته زیان رسوي. نوموړي زیاتوي چې پلاستیک سلګونه کلونه عمر لري او په سمندر کې د وخت په تیرېدو سره په وړو وړو ذراتو کې تقسیم سي چې ځینې کبان د خوړو یا وړو کبانو فکر ورباندې وکړي او هغه وخوري چې زشت زیان ورته رسوي.
هماري بہت ساری هابیټاټ جو ہے زموږ په سمندرونو کې یو شمیر ډوله ژوي سته چې د پلاستیک تر خوړلو وروسته مړه سي. بلخوا د سمندر پر سر چې کوم پلاستیکونه پراته وي، نو د وخت په تیریدو سره د لمر رڼا هغه په وړو وړو ټوټو کې مات کړي چې دې ته مایکرو پلاستیک ویل کېږي. دا په سمندر کې خپور سي، نو چې هر ورځ زرګونه ټنه پلاستیک سمندر ته لویږي او هغه بیا په وړو ټوټو کې تقسیمیږي. نو که حساب ورته وکړي، د دې شمیر د ماهیانو یا کبانو تر شمیر زیاتیږي. د ماهیانو عمر لس پنځلس یا شل کاله وي، خو د پلاستیک عمر درې سوه څلور سوه یا پنځه سوه کاله وي. نو یو شی مري نه خو ډیریږي، او بل شی ډیریږي خو مري هم.
د کراچی په ډاو دولتي روغتون کې د افونی ناروغیو د څانګې مشر ډاکټر سید احمد خان مشال رادیو ته وویل چې پلاستیکونه د بیلابیلو ناروغیو لامل کیږي.
پلاسٹک یو داسې شی چې دا نه ختمیږي. مختلف حکومتونو په دې باندې کافی کار کوي چې دا پلاسٹک استعمال چې دی په دې باندې بین ولګي، خو بیا هم پلاسٹک په غټ مقدار کې مختلف ځایونو کې استعمالیږي او د دې ډسپوزل صحیح طریقه نه کیږي. نو نه صرف دا د سیوریج نظام بلاک کی او بیا دغه سیوریج اوبه چې دي نو هغه د سکلو د اوبو په لاینونو کې راشي او مختلف بیماریانې دغه نه جوړیږي.
روغتیا پالان د پولیو یا ګوزان وایرس د خپرېدو یو لامل همدا ناولي اوبه ګڼي، ځکه دا وخت په نړۍ کې یوازیني دوه هیوادونه افغانستان او پاکستان دي چې هلته لا هم د پولیو ناروغي له منځه نه ده تللې. د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال، اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد راهیمون مشال اډیو ته وویل چې پلاستیکي کثافات یوه لویه ستونزه ده، خو د دوی حکومت یې د هوارو لپاره اقدامات کوي.
2014 میں جو ہمارا لا بنا انوائرمنٹ لا، اس میں اس کو بین کیا گیا. کال کے دا ماحولیاتو قانون جوڑ کھڑاو دا پلاسٹکی کچوڑو پر کاراول مو بندیز لگاو. مگ پہ چاپیریال کی ہلکی دون کی کچوڑے معرفی کڑی ہگا پہ زنو مرکزی دکانوں کشتا خو ہر زی ندی موجود. مگ پہ سن کے داستون زل رو چدل تھا ل ایران او ہمدا ڈول ل پنجاب سخا پلاسٹکی کچوڑے راضی. موږ د پلاستیک جوړولو د ځایي کارخانو د کنټرولولو هڅه کوو، خو له صوبې او هیواد د بهر راتلونکي پلاستیکي کڅوړې زموږ لپاره ستونزه جوړوي.
بلخوا په کراچی پوهنتون کې د چاپیریال ساتنې د مطالعاتو ادارې ښوونکي او د هوا او ساحلونو د ککړتیا څېړونکي ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی او د سند په نورو ښارونو کې د پلاستیک جوړولو سلګونه کارخونې شته چې پلاسټیکي کڅوړې تولیدوي.
کراچی میں سینکڑوں مل کارخانے لگے ہوئے ہیں جو کہ پلاسٹک کی تھیلیاں بناتے ہیں.
کراچی کی داسې سلګونا کارخانه شته چې پلاسٹیکی کڅوړې او له پلاسٹیک جوړ نور شیان جوړوي او بیا خرڅوي. هغوی له بهره د پلاسٹیک دانې واردوي او بیا له هغه څخه بیلابیل شیان جوړوي. په دې کارخانو کې لکونه خلک او مزدوران کار کوي. د پلاسٹیکی کڅوړې دومره زر له منځه نه ځي. د دې لپاره اوږدمهاله پلان پکار دی.
که څنګه په کراچی کې هر ورځ زرګونه ټنه کثافات تولیدیږي، خو په هغه ښار کې د کثافاتو د تصفیې اغیزمن او عصري نظام نشته. ډاکټر وقار احمد مشال رادیو ته وایي چې په کراچی کې په رسمي ډول نه پر دولتي او نه هم پر غیر دولتي کچ د کثافاتو د تصفیې او له هغې د نوو موادو د جوړولو لپاره کارخونې شته. خو نوموړي زیاتوي
په کراچی ښار کې زرګونه بلکې لکونه داسې ریسایکلرز، یعنی داسې کسان چې هغوی کثافات په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي شته، چې هغوی له کوڅو، سړکونو او ورسره له کورونو په مستقیم ډول کثافات راغونډوي او له هغو ځایونو ګټور یا په کار راتلونکي شیان وړي، لکه کاغذونه، د کاغذ کارتنونه، پلاستیک، شیشې او اوسپنه غوندې شیان له ځان سره وړي.
ډاکټر وقار زیاتوي چې دغه کسان دغه راغونډ کړي شیان د ګوتو په شمیر ځینو مرکزونو یا شرکتونو ته وړي چې هغوی بیا پر مخ په کارخونو کې په کار راولي او نوي شیان ورڅخه جوړوي. د گرین ارت پاکستان یا د پاکستان د شنې مځکې په نوم د کثافاتو د تصفیه کولو او له هغوی د نوو شیانو جوړولو غیر دولتي شرکت له 1996 کال راهیسې په لاهور کې فعالیت کوي. د دې شرکت د تجارتي پرمختګ د څانګې مشر سید بلال ترمیزی مشال رادیو ته وایي چې هغوی د کراچی په شمول له ټول پاکستان څخه د کار وړ کثافات راغونډوي. نوموړي زیاته کړه چې هغوی هر ورځ له 100 ټنه څخه تر 400 ټنه پورې کثافات په کار راولي او له هغوی نوي شیان جوړوي. د ترمیزی په وینا په پاکستان کې د بیلابیلو ډولونو د کثافاتو د بیلوالي نظام نشته چې لامل یې زیاتره کچره ضایع کیږي.
پاکستان کے ویسٹ میں اور انٹرنیشنل ویسٹ میں فرق ہے تھوڑا سا.
د پاکستان او د نور نړی په کثافاتو کې توپیر شته. د پاکستان په کثافاتو کې یوازې لس څخه تر شل فیصد پورې داسې کثافات شته چې هغه د دې وړ دي چې وکارول شي او نوي شیان ورڅخه جوړ شي. په پاکستان کې دا وخت هر ورځ له اتیا زره څخه تر یو لک ټنه پورې کثافات تولیدېږي.
د پاکستان د سند صوبې د چاپیریال اقلیمي بدلون او ساحلي پرمختګ وزیر دوست محمد رحیمون وای چې صوبایي حکومت د کثافاتو د کارولو او له هغوی د نوو شانو د جوړو لپاره د کارخونې د جوړېدو لپاره هڅې کوي او په دې لړ کې کار ته دوام ورکړی دی.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستې شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو تیر کال د اگست 12مه چې کله د ځوانانو ورځ په توګه منځل کېده نو د دې ورځو موضوع دا ایښودل شوی و چې ډیجیټل یا انټرنیټي لارو په وسیله د ځوانانو دوامدار پرمختګ څنګه کېدل شي. دای موضوع ته په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې لسمو دی راهیسې په انټرنیټ باندې بندیزونه لګول شوي دي. پس ځینو کې انټرنیټ شته دی، نه بیا پس ځینو کې د انټرنیټ رفتار ډیر زیات په ورو دی. او د جنوبي وزیرستان خلک کته سو ګورین نو همیشه دا شکایت کوي چې بلکې د نورو قبایلي سیمو هم چې الته د انټرنیټ ورکړی شي. په داسې حال کې چې نړۍ د انټرنیټ د لارې د پرمختګ خبرې کوي، د ځوانانو د پرمختګ په پاکستان کې دا بندیزونه دي، ځوانان د کوم ستونزو سره مخ کړي دي، د دې حل لار څه ده؟ زمونږ همکار شاهین بنیری دا راپور څو میاشتې مخکې تیار کړی، خو مونږ فکر کوو چې دا راپور اوس هم خپل حیثیت او مقام د لاسه نه دی ورکړی، دا اوس هم مهم دی. نو غواړو چې تاسو ته در واورو، دا راپور واورئ، د دې راپور نه خوندوالې بیا راځو تاسو ته نورې خبرونه در اورو.
روان کال ملګرو ملتونو د ځوانانو د نړیوالې ورځې لپاره د انټرنیټ له لارې د دوامدار پرمختګ موضوع ټاکلې ده، خو په خیبر پختونخوا او بلوچستان کې اوس هم ډېرې داسې سیمې شته چې د انټرنیټ اسانتیاوې نه لري او ځوان کول ترې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان ګټه نشي پورته کولی. د بریتانیا په آکسفورد پوهنتون کې د انفارمیشن ټیکنالوژي په شفیق گیګانی وایي چې انټرنیټ د ځوانانو د کاروبار او پیسو ګټلو لپاره یو مهمه وسیله ده، خو په پاکستان کې د ودې لپاره د پام وړ ګامونه نه دي اخیستل شوی. نوموړي زیاته کړه
کامرس کې موږ ګورو چې تیر کال بلا د وخت داغې نه سرکار ته آمدن ناغلی دی سره سره چې کم د ټرانسپورټیشن دی لکه د اوبر په شکل کې، د کریم په شکل کې، هم چې انټرنیټ نه وي ناغه نه شي کېدی. دارنګه فریلانسنګ چې هغه نه تیر وختونو کې د مثلا 300 روپې چې کوم په پاکستان حکومت ته ویل شوې دي، کوم د ایشیا خبرو کونو د دویم غټ ملک ته چې هغه د فریلانسنګ سره زور کوي، نو که په خپل انټرنیټ نه وي یا دارنګه مواقع نه وي، نو دغه ځوانان چې کوم بې روزګاره کیږي. موږ ګورو چې تیر کال په اکتوبر کې صرف او صرف 30 ګنټوله انټرنیټ نو او دغه د وجې 100 ارب روپې چې کې ملي هغه حکومت تم تاوان شو او دغه رنګي ځوانان ته هم تاوان شو.
دا په داسې حال کې دا چې د خیبر پختونخوا او بلوچستان په ځینو برخو کې د امنیتي ادارو لخوا وخت په وخت انټرنیټ او د موبایل نیټورک تړل کیږي او د امنیت خرابې وضعې کاروبارونه اغیزمن کړي دي. په پیښور کې د انفارمیشن ټیکنالوژي د چارو څیړنکارا زینت وایي چې د خیبر پختونخوا ځوان کول د انټرنیټ له لارې د کاروبار ډیر صلاحیت لري، خو په دغه اړه ورته پوره پوهه او هنرونه نه دي ښودل شوی. نوموړي زیاتوي چې داسې خو د دوامدار پرمختګ خوب نشي رښتیا کېدی.
تیره میاشت ما تقریبا یو ریسرچ چې د خپل کنډکټ کړو، سمره هم ما سره هغه ټایم کې ریسپونډنټس وو آلموسټ 100 پلس، اغه غیره ینګ اډولیسنت گرلز یعنی جینا کوي وی پیغلی جینا کوي او په اغه کې کومګا د ډیجیټل لټریسی خبرو کو نا اغه অলموست چې کوم دینه موږ کوه یو 15% نم کم ده دغه جداد چې په سکولونه کې انه کمپیوټر ایز ا سبجیکټ اغه شان شته دی لکه سم مشمن پاس کې دغه نه باوجود هم اغه ته ډیجیټل سکلز په اړه باندې هیڅ قسمه پوها اغه نه لري بیا کومګا ګورو د ریسرچ فیکرز دي چې تقریبا 60% زمونږ چې کوم ناری نه دي کنه
په پاکستان کې بیلابیلو حکومتونو وخت په وخت د ټولنیز میډیا په فورمونو لکه یوټیوب، ایکس او فیسبوک باندې بندیزونه لګولي او ادعا کړې ده چې دا کار د امنیت په خاطر کړی دی. له دغې وروسته خلکو د وی پی این د لارې سوشل میډیا ته رسائی کوله، خو د پاکستان د مخابراتو د ادارې مشر حفیظ الرحمن روان کال د اګست په 2 اعلان وکړو چې ادارې د وی پی این د استعمال منظم کولو پلان جوړ کړی دی. په دغه اړه د انټرنیټي حقونو یو فعال فواد پیرزاده وایي چې د حکومت ناسمو پالیسیو خلک د روزګار او معلوماتو ترلاسه کولو د بنیادي حق نه بې برخې کړي دي.
زمونږ دی کومې دا ایکسپارټ اور ایکټیوټی کوي چې د دې د ځان دی او دا پاتې ورډ دا مومن په هغه ډول لګي اوس په اوس مو انټرنیټ کار نه کوي. بیا دې کوم علاقو کې انټرنیټ څه چې کوم سټل ډیلی دې کې خبر دی مردان دی اوس هر دې ورځ هر دې ورځ انټرنیټ بند شي کل کول دا بیسیک ایجوکیشن یا بیسیک د انټرنیټ باندې پر ډول هم ډیر ضروري دی. تاسو ته پتا ده دا چې څنګه د سپورت برخه شي خپل مدد شي نه انټرنیټ کولو چې انټرنیټ بس نه استعمالي یوټیوب بس نه استعمالي ته فری لانس ټینګ کې پاکستان څنګه نو آنلاین کار کوي هم نو هغه ټیکس هم ډیر مسلې
د انټرنیټي چارو سرنکارا زینت بیا وایي چې حکومت په صوبو کې د آی ټی بورډ په نامه ادارې جوړې کړې دي او د انټرنیټي جرمونو د مخنیوي لپاره قانون سازی هم کړې ده، خو دا ادارې نورې سرمایه کارۍ ته اړتیا لري. نوموړي زیاته کړې ده چې یو لویه ستونزه د هیواد خرابه اقتصادي وضع او د حقونو څخه سرغړونه هم ده چې په نتیجه کې یې په پاکستان کې آنلاین کاروبار کوونکو ته پوره معاوضه نه ورکول کیږي.
یوټیوب چې کینیډا ته د 1000 ویوز لپاره $48 ورکوي، د پاکستان کې هغه $0.05 ورکوي. د دې وجه دا ده چې زمونږ د پیسې قدر نشته دی انټرنیشنلی. ګنه کویت سو یوټیوب چې کوم دی هغه $18 ورکوي، دغه شان ناروې ته چې دی آی تھنک $17-18 ملاویږي، دغه شان امریکې ته ډېر ښه ډالر ملاویږي. ولې چې هغه ځای چې کومه اکانومي ده یا اقتصادي توګه باندې هغه ملکونه هغه ښه دي، هغه اکانومي تکړه ده. په پاکستان کې د قانون سازۍ نشتوالی او بیا هغه قانونونه چې کوم لږ ډېر شتم د هغې هغه شان امپلیمنټیشن نشته دی.
وفاقی حکومت وخت په وخت په انټرنیټ د بندیزونو لری کولو او د ځوانانو د پرمختګ لپاره د هلو زلو اداوي کوي، خو په حقیقت کې ډېری حکومتي پالیسۍ سمې نه عملي کیږي. د خیبر پښتونخوا د صنعتونو وزیر عبدالکریم خان وایي چې د انټرنیټ د پرانستلو او تړلو اختیار د وفاقی حکومت سره دی، خو دوی د ستونزې د هواري لپاره په صوبایي کچا هلې ځلې پیل کړي دي.
2000 زنانا دا برټش کونسل تعاون سره با په ډیجیټل سکل کې ټریننګ کیږي دا او مینلی فوکس په مرج ایریا او د مدار ته زمونږ حکومت په 14 اگست باندې لانچینګ کوي او هغه د خیبر پښتونخوا اتل د شل کارخانه دی د لبا آن جاب ټریننګ ورکوي او 15000 روپۍ سکالرشپ په میاشت ورکوي. که پرون ټول ورځ ماسخوتن په حکم 9 بجې ما میټان شي ټول ورځ هغه شی تاویږي تو وی پی این هم پې نه انسټال کیږي چونکې د دې ټول لا فیډرل ده کنه نو هغه خپل هغه د لا هغه زور هغه استعمالوي یعنې دا په ټوله دنیا باندې لوی جرم دی.
د انټرنیټ د سار د ادارې ډیجیټل پورټل د شمیرو تر مخه په پاکستان کې روان کال په لومړیو 2 میاشتو کې 111 میلیونه انټرنیټ کارکوونکي وو او 45% خلکو انټرنیټ ته رسائی لرله. دغه شان روان کال په دغه هیواد کې د سوشل میډیا د کارکوونکو شمیره 111 میلیونه ته رسیدلې ده.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
پا په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ،
ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او،
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
نو اوریدونکو، د ډیجیټل یا د انټرنیټ د ضرورت او د پرمختګ کې د انټرنیټ د رول په اړه مو د شاهین بنیری په دارا پور کې واوریدل. ولې نه چې تاسو اوس یو سندره در واورو، او سندره د ګلزار علم په غږ کې ده. او ګلزار علم وایي چې ګلونه د ورخاړي
مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی.
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستلی شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیویي او لیکلي راپورونه
اوریدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او هم دا اوس تری ګټه پورته کړئ.
او اوس تاسو بیا یو بل راپور ته، او دا راپور زموږ همکاري ملیحا امیرزاده تیار کړی دی. دا هم سمو د وړاندې دا راپور مونږ جوړ کړو، او دا د بشري حقوقو په حواله سره، او څنګه چې دا اولنې د شاهین بنيري راپور او پاغي کې مونږ د ډیجیټل یا د انټرنیټ په اهمیت باندې شاهین بنیری رڼا چولی او خبري خلکو سره کړی، نو دا راپور هم د اغه سره لګ ډیر تراو لري. د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن ویلی وو چې حکومت دې معلوماتو ته په لاسرسي کې ولست ستونزې نه جوړوي. دا بیان په داسې حال کې راغلی چې حکومت په انټرنیټ باندې بندیزونه لګولي او بلکې سزاګانې هم مقرر کړې. نو د اغه نه پس ملیحا میرزاده بیا په دې راپور باندې کار وکړو. کته ستو یاد شي نو د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف د یوې خبري غونډې پر مهال دا دعوه کړې و چې ځنې کسان په ټولنیزو شبکو ویاره خبروي، او د برېښنایي ترګرې یا ډیجیټل ټیریزم اصطلاح هم کارولی وا. نو د مشال همکاري ملیحا میرزاده په دې باندې راپور جوړ کړي چې ډیجیټل ټیریزم څنګه ای، او د انټرنیټ استعمال څنګه ترقی راوستي شي، خلک په مخ کې بوتلې شي او کدا بند کړي شي، نو د دې د وجه نه خلک ورستو پاتې کیږي، خاص کر ځوانان ورستو پاتې کیږي. د راپور اوریدو ته تاسو را بولم.
د پاکستان د بشري حقوقو کمیشن په حکومت غږ کړي چې ولست د معلوماتو ته لاسرسي نه بندوي او د بیان ازادي دې باوري کړي. دا خبره د ایچ آر سی پی د خیبر پښتونخوا مرستیال مشر اکبر خان د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وکړه.
پاکستان په شان ریاستونو کې قوانین عمل درآمد او پنیت همیشه سوالونه پورته کیږي. بشری حقوقو ادارې د ملکی سلامتی او بے گناہ ولس د پاره د قانون او عدالتی نظام ضرورت محسوس کوي، خو بل طرف ته ریاستی ادارو غږ کوي چې بشری حقوقو ته دې قسمه اقداماتو په وجه زیان نه دی رسیدل پکار. د خلکو اظهار رائے ازادي، معلومات ته رسائی، سیاسي ثقافتي حقوقونه دې یقیني کړی شي.
دا په داسې حال کې ده چې د پاکستان د قانون وزارت د جولای په 19مه د یو نوټیفیکیشن په خبرولو سره په اسلام آباد کې یو شمیر عدالتونه د انټرنیټي جرمونو او ډیجیټل ترهګرۍ اړوند مقدمو اوریدنې لپاره ځانګړي کړي دي. وزارت ویلي دي چې هغه مقدمې به د 2014 کال د برېښنایي جرمونو د مخنیوي له قانون پیکا سره سمې پر مخ سي. د پاکستان د پوز ویان جنرال احمد شریف پرستو کې دا وکړه چې ځینې کسان په هیواد کې په ټولنیزو شبکو یره خبروي او دې ته د برېښنایي ترهګرۍ یا ډیجیټل ټیررزم اصطلاح کاروله. نوموړي د جولای په 22مه په راولپنډه کې خبري غونډې ته وویل چې ډیجیټل ترهګرۍ کې ککړو کسانو ته باید سزا ورکړل شي او د دې مخنیوي دی وکړل شي.
که تاسو غربي رسنۍ وګورئ نو معلومه به شي چې هلته هر ورځ د ناسم پوسټ یا ناسم خبر په سر سختې سزاګانې ورکول کېږي، ډېره سخته څارنه یې کېږي. تاسو خپل وویل چې په دې هیواد کې د ډېرې مودې راهیسې د پوسټ قیادت او نورو ادارو خلاف بدې خبرې شوي او ناسم خبرونه خپاره شوي دي. د دې پر ځای چې د دې خلاف عدالتونه او قانون سخت کړل شي، هغوی ته د مخته تګ ځای ورکول کېږي، د رای د ازادۍ په نوم هغوی هیرو ګرځول کېږي. نو که تاسو د دې خلاف څه ونه کړئ نو دا به نوره هم وده ومومي، او تاسو ګورئ چې همداسې روان دي.
دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې ور لمخه د روان کال د فروری راهیسې د عامو خلکو د استعمال لپاره په سوشل میډیا اپلیکیشن ایکس باندې بندیز لګول شوی دی. حکومت وایي د دې د بندېدو علت دا دی چې ځینې خلک د ریاستي ادارو خلاف لیکنې کوي او په ملک کې ناامنی خپروي. بلخوا په پاکستان کې د ډیجیټل حقوقو فعالان وایي حکومت یو داسې نظام راوستل غواړي چې له لارې به د انټرنیټ او سوشل میډیا سخته څارنه کېدی شي. دوی وایي حکومت د فایروال د نافذولو په اړه کوششونه شروع کړي چې د دوی په خبره له لارې به په پاکستان کې ټولنیزې رسنۍ محدودې کړل شي. په اسلام آباد کې د ډیجیټل حقوقو فعال هارون بلوچ د جولای په 15مه مشال ریډیو ته وویل ډیجیټل فایروال نافذول د حکومت لخوا پاکستان د یو استبدادي ریاست د جوړولو هڅه ده. هغه وویل په دې سره به د بشري حقوقو پر فعال نو د تنقیدی نظر لرونکو ترڅنګ په هغه خلکو اثر وشي چې کاروبار یې په آنلاین ډیټا یا معلوماتو منحصر وي. نوموړي د ډیجیټل فایروال په تشریح کولو سره ویل د هغه میکانیزم یا طریقې دي چې لاره به په هیواد کې د سوشل میډیا او انټرنیټ سره نه کیږي.
ګوره ډیجیټل فایروال د هارډویر او سافټویر یو نظام ته ویل کیږي. دا غي مقصد په مختلفو لارو د سوشل میډیا او انټرنیټ سره نه کیږي. کول دي. په پاکستان کې دا ځکه عمل کیږي چې هلته د رائے د اظهار تنقیدی ازادي کنټرول شي. د مثال په توګه د ناسمو پالیسو په سر چې په حکومتي ادارو کوم تنقید کیږي، په هغې حوالې سره به حکومت مخکې د بېلابېلو اړوندو پلیټ فارمونو سره رابطه کوله چې د یو کس ټویټ، پروفایل، فیسبوک سټیټس یا یوټیوب ویډیو لرې کړي، ځکه چې په کې د ریاستي ادارو خلاف خبرې دي. نو ټول بحث دا دی چې دوی په کومه طریقه ډیجیټل یا سوشل میډیا په خپل کنټرول کې راولي.
د پاکستان د اطلاعاتو نشریاتو وزیر عطا الله تارڑ د جولای په 28مه په یو خبري هونډه کې ویل چې د ډیجیټل فایروال تفصیل او چوکاټ به وروسته واضح حقیقي خود د اجازه نشته چې د انټرنیټ په کارولو سره د خلکو پارول شي. نوموړي ویل چې د دې تعلق د ډیټا او سایبر امنیت سره دی، نه چې د بیان د ازادۍ سره. هغه ویل تیر لنډمهالي حکومت په اکسپاړه بندیز ځکه لګولیو چې ځینې داسې مواد شته چې ترهګر او د هیواد ضد عناصر یې استعمالوي. د ډیجیټل فایروال په موضوع مشال ریډیو د پاکستان د مواصلاتو ادارې پاکستان ټیلی کمیونیکیشن اتارټي له چارواکو پوښتنه وکړه، خو هغوی په دې اړه له سویلو ډډه وکړه. په پاکستان کې د پوځ او ریاست خلاف د منفي خبرو په تور مخکې هم د خبریالانو، سیاستوالانو، د بشري حقوقو کارکوونکو خلاف ګامونه پورته شوي دي. پخوانی سینیټر او سیاستوال افراسیاب خټک مشال ریډیو ته وویل په پاکستان کې ورلمخه د بیان ازادي د نیش برابر ده. د نوموړي په خبره هغه هیواد کې ورلمخه ستونزې دي او دا قدغنونه زیاتول د یوې جمهوري ټولنې د اقدارو سره سم نه دي.
دا اصطلاحات چې نوی جوړي دا اصل کې د نایلان شوی مارشال چې پاکستان کې چلیږي دا هغه گرفت نورم زیاتیږي او قدغنونه زیاتیږي، پابندۍ زیاتیږي او دا آئین او قانون کې چې کومې خبرې لیکلې دي هغه د خپلو لاندې کیږي. خو اصل خبره دا ده چې ملک کې بحران دی، حکمرانان چې دي په زړو طریقو حکومت نشي کولی، امریت چې دی هغه پاتې راغلی دی، اقتصادي بحران چې دی هغه حل نه کړی شو، سیاسي توګه باندې مازارایی ده، ملک سیاسي توګه تقسیم دی، نو هغوی ته چل نه ورځي. نو هغوی خیال دا دی چې پابندۍ به زیاتې کړو نو دې سره به بحران حل شي. حقیقت دا دی چې دا بحران جوړ شوی همدغې پابندیو نه دی.
د انفارمیشن ټیکنالوژي او ټیلیکام وزارت شمیرې ښایي چې په پاکستان کې په 2023 کال کې انټرنیټ په 15.5% برخه کې موجود دی چې تر 111 میلیون زیات خلک یې استعمالوي. د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال رادیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو ورزو هارون بچا تا، هارون بچا د مشال ریډیو همکار دی، جرنالیست دی، هنرمند دی او د موسیقي ترڅنګ تاسو لپاره خیسه خیسه راپورونه هم جوړی. نو هارون بچا دا راپور په دې جوړ کړی چې د قوالی به تاسو ګورئ همیشا په اردو کې کیږي، دا په اردو ژبه کې مشهور قوالان چې دي دا په اردو ژبه کې دي. خو د دې قوالی دا روایت څنګه جوړ شو؟ څوک چې د قوالی مینوال وي هغه ډیر زیات خوخی په غیبه یو طریقې سره وجه درازي چې کله کله قوالی اوري. نو هارون بچا په دې راپور کې قوالی ته کتنه کړي، راځي چې دا خوندور راپور واورو.
د پېښور یو شمېر هنرمندان هر جمعه شپه د دې ښار په بالا ماڼۍ سیمه کې د سید عبدالستار شاه باچا پر مزار د قوالی لپاره غونډېږي. د قوالی د محفل منتظم ماسخان وصال چې د تبلی استاد او موسیقار دی، مشال ریډیو ته وویل له تیرو شاوخوا درو لسیزو راهیسې دا ذمهواري پوره کوي. د نوموړي په خبره د محفل سندرغاړي د سترو پښتنو شاعرانو شعرونه د یوه پخواني نومیالي موسیقار رفیق شینواري او یا هم د ده په کمپوزونو کې وایي.
مخکې رفیق استاد رفیق شینواري صاحب کوله، د هغه د وفات نه پس بیا ما ته واده شو. زما داس 1.5 کاله به کېږي چې بیا زه کومه دې نه مخکې بل باچا سی اوس پرده شوی حکیم شاه باچا سی، نو دا هغه راته دا ډیوټي راکړې دا پکې چار جمعې شپه قوالی بیا په میاشت کې دوه هغه راځي چکې شریف ختم ورته وایي. لنډی سورتونو ختم بیا غی کی قوالی دیکھو تو سوپیانا کلامون حمزا بابا ډیر شاعری پکې راغله کنه هغه په دې دربار لیکلي څه خو رفیق استاد ویلي دي کنه او څه بیا ما جوړ کړي حمزا بابا شیرینه رحمان بابا خوشحال بابا
د پیښور یو بل نومیالی تبلیغ غون کې فضل استاد چې د عبدالستار شاه بچا مزار د کوالای په مفلونو کې کله نا کله برخه اخلي وایي د دربار چلوونکي موسیقي او غون کو ته احترام لوي او دا چې د دوی محفل په آرام فضا کې تر سره کیږي
ستار شاه بچا چې هغه وخت په دنیا باندې موجود نو دی د دبګره کې یو زیو بیا پات کې دلته کې دا زیا پات بالا مړ سره نږدې دا چې کوم ځای دی خواجه غریب النواز د خدای سلسله دا دلته هم دا قوالی کېږي او دا غزیب موسیقي په موږ باندې په خپله ډېره ښه لګي دلته کې کله قوالی کېږي نو هغې کې خاموشي ډېره زیاته خلک پکې غوبل نه کوي او ډېر په آداب باندې ډېر په طریقه باندې خلک ناست دي
فضل استاد زیاتوی د ملګری هنرمندان یې او هم عام خلک د باچا جان مزار ته د ذهني سکون لپاره ورځي دا خبره د پېښور اسلامي کالج پونتون پخوانی استاد او شاعر ډاکټر اباسین یوسفزی هم منی او وایي چې د باچا جان مزار تلتون کې هنرمندان نه یوازې روحي تسکین ترلاسه کوي بلکې هنر یې هم پخیږي
د باچا جان دربار زمونږه د پاره په هر رنگ باندې روحاني اثر لري او زمونږه د فنکارانو د تربیت او د غي د روحاني تسکین د پاره یو ډېر خاص ځای دی او دغه ځای کې چې څوک هنرمند سندره وي ساز وغږی نو هغه ځان د پاره دا ډېر لوی فخر ګڼي د دغه مقام په برکت باندې د هنر په دنیا کې هم ځان په خلکو مني
د پېښور سید عبدالستار شاه بچا د شیخ معین الدین چشتی په نوم د یو صوفي او مذهبي سکالر پیروکار وو معین الدین چشتی د خواجه غریب نواز په نوم هم پیژندل کیږي خبریال او له پښتو موسیقي سره پر تړلو موضوعاتو لیکنه کوونکی شیر عالم شینوارې د ډان رسپانې په خپلې لیکنه کې وایي د سیمې ګڼ دینی عالمان د قوالی محفلونو پر سر د عبدالستار شاه بچا مخالف ول خو هغه په یوه مناظره کې خپل مخالفان پر دې قانع کړل چې د قوالی ویل او اورېدل د نفس د تسکیل د سوابه د شاه منصور کلی نور لمین یوسفزی چې د هم د اسلامي کالج په هنتون پخوانی استاد او شاعر او لیکوال دی مشال ریډیو ته وایي له پښتنو سره به خېګړه هغه څوک کوي چې مذهب ورته د روحانیت او آرټ په غېږ کې وپیژني
زما دا خیال دی چې دا په هند کې چې په کروڑونو خلک مسلمانان شوی دی نو د دې ټول کریډیټ خواجه غریب نواز ته ځي چې هغه د موسیقۍ مخالفت ونه کړ هغه د هند د تمدن مخالفت ونه کړ هغه دا وایي چې اسلام عالمگیر دین دی د دې خو خپل بنیادونه دي خدای منل رسول منل قرآن منل او عبادت کول د دې د نورو خبرو سره څه کار نشته باچا جان چې دی نو دا هم د هغې سلسلې کړی ده او زمونږ د پیرروخان بابا هم دا تصور زما هم که څوک هم پښتنو له مذهب د روحانیت په شکل او د آرټ په غېږ کې راوړي نو دا د پښتنو کامی دوست دی او چې څوک یې وله د جنګ په شکل کې راوړي پښتون خو حال لري چې دی نو جنګ دی لوټ شوې تماچه ده نو زه وایم چې دا د ده دښمن دی کامی
تبلغ غونکې او موسیقار ماسخان وسال وایي د پښتنو نومیالی او سندرغاړو لکه خیال محمد شاولی افغان هدایت الله او یو شمیر نورو د پېښور په بالا ماڼۍ کې د عبدالستار شاه بچا پر مزار د قوالی په محفلونو کې برخه اخیستې او پښتنو ته د مینې او سولې سندرې ویلې دي وسال چې د باچا جان په مزار کې د قوالی د محفل مشر تنظیمونکي دی زیاتوي چې ورته پروګرام هر جمعه شپه پېښور ته نږدې د نومیالی پښتون صوفي شاعر رحمان بابا پر مزار هم جوړیږي او دا چې ته هم د ځایی هنرمندانو ترڅنګ عام خلک د ذهني آرامتیا ترلاسه کولو لپاره ورځي
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرئ ګټه ترې اخیستې شئ.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکئ
او ډاونلوډ یې کړئ.
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې،
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اورېدلې، کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
MASHAALRADIO
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ.
اوریدونکو خبره د موسیقۍ کې دا هارون بچا پر رپورټ کې تاسو د قوالې خبره واوریده. کله نه چې په افغانستان کې د طالبانو واک ترلاسه کړی دی نو د نورو ترڅنګ افغان هنرمندان هم موسیقارانو سندرغاړو دا غزینه کړی کړی دی. زمونږ همکار وسیم سجاد د تکړه هنرمندانو سره خبرې کړې دي په پیښور کې چې دا غي ژوند څنګه تیریږي. راځي چې دا راپور وکړو.
افغانستان کې د طالبانو د واک اخستو وروسته پاکستان تکړ شوي موسیقارانو کړاوونه، ستونزې، هیلې او د موسیقۍ د بقا اندېښنې.
زمونږ څوک آواز نه اوري، نو په یوه زیاتره کسان چې هغه بس اساس لارو بس لارو څه مسله ورته نه و چې مونږ حقدار یو او زمونږ حق دی او نن سبا مونږ حق هم تللی نه شو. هلته زمونږ کاروبار وطن کې هم نه کېږي.
دل تا پیخور کې لا حسن اوس هم د پښتو د ژبې لپاره آغا زمينه مساعده سره کار وکړي، افغاني موسیقي ته کار وکړي په پیخور کې، او دا امکانات په غرب کې نشته.
جون ډیر سخت دی، ډیر مشکل باندې تیریږي، او موږ غواړو چې یو ملک اوسي چې کم از کم زموږ بچان خپل سبق آرام وي، ټینشن نه وي، سم سره نه وي، د غیر څه باید پوره وي.
نو دا زیان اوریدلی دی چې مونږ ډېر ښه فنکاران زمونږ غربي هیوادونو ته لاړل، چې زمونږ ډېره لویه تشه پاتې شو.
د پېښور کیسخوانۍ بازار د دې کوڅې نه د مدو راسي د پښتو ژبې د موسیقۍ زمزمې پورته شوې دي. د پښتو ژبې نامتو موسیقاران دلته روزېدلي او بیا یې د پښتو ژبې د موسیقۍ خدمت کړی دی. اوس د کیسخوانۍ بازار د موسیقۍ دغه مرکز د پښتو ژبې د موسیقۍ سره سره د پښتون موسیقارانو ذمہواري هم په خپله غاړه اخیستې ده. افغانستان کې د طالبانو د واک اخیستو وروسته ډېری افغان موسیقاران پېښور ته کډه شوي دي. ځینې د ښه ژوند او ځینې د افغان موسیقۍ د راتلونکي په اړه اندېښمن دي.
بریالی ولی یو د هغه افغان موسیقارانو دی چې په افغانستان کې د طالبانو د واک وروسته پېښور ته کډه شول او دلته یې خپل فن ته دوام ورکړ. نوموړی د افغان موسیقۍ د بقا په خاطر په پېښور کې پاتې کېدل غواړي. هغه اندېښمن دی چې پر نږدېو کې افغان موسیقۍ د ختمېدو د ګواښ سره مخ ده.
یو شرقي موسیقي دی، یو غربي موسیقي دی، یو افغاني موسیقي دی، چې بالکل هغه افغاني موسیقي دی دواړه موسیقي نه بالکل جدا دی. لکه د لوګر موسیقي شو د افغانستان د شمال د سمت موسیقي شو، دا موسیقي چې وګوره دا ګوره د پېښور کې دی، دا موسیقي دا په لاهور کې دی، دا چې ټول شرق کې دی دا دی کې دی او غربي کې نشته. هغه بېله موسیقي دی، هغه موسیقي په ختمېدو دی. دغه دې له خاطره چې د لوګر موسیقي کې زمونږ بیل آلے د موسیقی دی، لکه پاگی که تمبور، رباب، باجا، ڈولک، سرندہ، کئی دن یو شے تاسو اوچت کئی آخوا تا کئی دن دغا گروپ خراب شو، دا گروپ سے نشی کولے، نو آغا گروپ اس خراب شوے. مونگا یقینو کئی چی یو گانے دا پارا مونگا تمبور لٹاو، تمبور تمبور دا موسیقی او دیر خالا دا، نو پت آل پی خور کئی تمبور نشتا، تمبور نشته. نو د سیو غنې شیدا یا یو پکې نشته، شیدا بیا بل پکې نشته، شیدا ختم شو. کنه
په فیض محمد سخی په کابل پوهنتون کې د موسیقي استاد وو. کابل کې د طالبانو د واک رستو سخی پیښور ته کډه شو. هغه غواړي چې افغان موسیقي ته خدمت وکړي، خو د دې ترڅنګ د خپلو بچو د ښه راتلونکي لپاره غربي هیواد ته لاړ شي.
پاکستان کے مشکلات کو بس نظر سے ہوئے کم سے نہ ہوئے نا مشکل یو خانہ نہ دیگر خانہ دیں کم از کم تھا دریاؤ ملک سے ہر یو ملک بھی سی ذہنوں نے آرام سے ہر یو معشوم اگر اخبار پلار و نہت میں کہنا سی مونگ بڑھتا ہے ایجوکیشن سسٹم برابر کو سی اخبار ایجوکیشن ہوئے سبق ہوئے تحصیل ہو کے
سکون تا ضرورت نرم سکون در سراشتا حکیم وید کی گما ما جن در سراشتا.
په داسې حال کې چې د پاکستان د حکومت لخوا د افغان کډوالو د هغوی ملک ته رستنېدلو لړۍ پیل شوې ده، په پاکستان کې میشت موسیقاران هم افغانستان ته د جبري ستنولو د خطر سره مخ دي. د کال 2020 په اگست کې د طالبانو په کابل د واک وروستو په موسیقۍ د بندیز او د فنکارانو د زورولو له وجې ډیری فنکاران د خپل ژوند د خوندیتوب لپاره په قانوني او غیر قانوني لارو ګاونډیو هیوادونو ته کډه شول. پاکستان ته کډه شوي افغان موسیقاران افغانستان ته د جبري ستنېدلو په صورت کې د خپل انجام په اړه اندېښمن دي.
بغیر د محبت بل مضمون در سراشتا
ورست ورزی ورست ورزی ما تا با خلق لفت می راکو ما تا با خلق نکتل زد پسادر که دیسه پت گرزیدم را گرزیدم نو اگر چی ما تا اسی نویلی خوز پا خفل پویدم چی چوک میونی پیجنی یا یو کال پات شما کال نورست دی خوطرال
سازون از مونگ طول مات شو او کور کې هم چې سازونه مونږ پټ کړي وو رباب او مطلب د میوزیک خو دا خو زمونږ فن دی سره زمونږ شوق دی او مینه دی او دا زمونږ کار دی کسب دی. هغه مونږ بیسمنت کې ته خانه کې مونږ پټ کړي وو هلته هم بس هغه ټول بس کورونه تلاشي وشو چک وشو چې تاسو سره څه دي بس هغه څه ژوند وو بس هلته مونږ ځکه مشکلاتونه وو مونږ وتښتېدو بس هغه څهونه مات شو خراب شو.
پاکستان ته پکړه مجبور شوي موسیقاران چې ځینې غربي هیوادونو ته د تک په تمه دي د امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د کډوالو په اړه نوو پریکړو لا هم اندېښمن کړي دي. د دې سربیره د پاکستان حکومت لخوا د ځینې افغان کډوالو افغانستان تر جبري واپسۍ بهیر هم پیل شوی دی. د کډوالۍ د بې وسۍ او کړاوونو باوجود هم فیض محمد سخی او بریالی ولی د خپل سبا ترڅنګ د پښتو موسیقۍ د بقا لپاره فکرمند دي او تر خپله وسه د موسیقۍ خدمت ته لاره برابروي.
بس زمونږ دا امید چې زمونږ ماشومان د خیر سره خپل سبق شروع کړي خپل سکولونه شروع کړي خپل تعلیم وکړي دا کله پورې دا خو ټول زمونږ هغه استاد نه چې غم دی تر آخره پورې غم دا کله پورې کم از کم دا یو روسیا خو باید زمونږ باندې لږ توجه وکړي او چې زمونږ ماشومان دي دا کور کرایې دي مشکلاتونه مرمي دا ډېر به سختي تېرېږي.
اول د پاکستان هم دا خواهش دی چې اول خو ټول افغانانو ته دا زمینه مسایده کې چې پاتې شي مخصوصا هنرمندانو ته دا زمینه د ورته جوړه کې دلته پاتې شي او دوی ته د ملل متحد نه او د لکه د امریکې نه نور ملکونه دا خواهش کوم چې د هنرمندانو سره د یو کومک وکړي چې دوی پاتې شي دلته تر هغې پورې چې هلته موسیقي حلال شي. بیا به موږ لاړ شو کنه که موږ اوسو نو موږ به هلته څه کوو دا هنرمندان به هلته څه کوي.
سکون تا ضرورت لرم سکون در سراشتا
د سخی او ولی رقم ډېرې هنرمندان د پاکستان په بیلابیلو خارونو کې د خپل راتلونکي او افغانستان ته په زور د ستنېدلو د ویرې سره شپې سبا کوي او په پاکستان کې د خپل ژوند د افغان سندرې د خوندیتوب لپاره د خبر اورېدو په انتظار دي. وسیم سجاد، مشال ریډیو، پېښور.
رانو رانو لارو تھا سمندر سراشتا دیو رانو رانو لارو تھا سمندر سراشتا حکیم ود کی گما ماجندر سراشتا حکیم ود کی گما ماجندر سراشتا سکون ضرورت نرم سکندر سراشتا
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دی
که سمارټ فون لرې ګټه ترې اخیستلی شي
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ
بیا تاسو زموږ ټولې ژوندۍ او ریکارډ شوې خبرونې
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او همدا اوس ترې ګټه پورته کړئ
پناہ زویل بزے مجاڑا چراغ کا رشوا تہس کا گاڑا پناہ زویل بزے مجاڑا دغما دانو منی پریشی چرا نلاڑا
چرانا لاڑا غمونا واڑا چرانا لاڑا غمونا واڑا پنا جویں بس مجاڑا پنا جویں بس مجاڑا
اوست پروگرام وخت په دې دیوان سر تر رسیدو تاسو ته اجازه ورو د مشال ریډیو خبرونه روانه دي مشکلات لرو نیخ په نیغه تاسو نشو درکوي خو د وخت خبرونه اوس هم ما خمنه د شپګونه تر وو او د نهونه تر لسو دا نیخ په نیغه تاسو درکونو اغاوري مشال ریډیو اپ ډاونلوډ کې فیسبوک تور شي یوټیوب انستګرام دا لایک کې تاسو ډیر سملاوي کی اجازه ترکه خو دې پم